بلی، من نه کوم مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس اصلي ناسته ترسره کیږي. تمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنه اعلان کړي، او همدارنګه به په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې هم وارزوي. دا هم اورئ چې په روسیې کې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړي. نور مهم مسائل هم لرو. په دویمه برخه کې به د پروګرام ازادي اوریدونکو نیز خبرونه تاسو ته خبره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی، د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. ملګری ملتونه وایي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 161 ماشومان پلورل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل، او په ایران کې په ګلستان ولایت کې یو سنی دیني عالم په ډزو وژل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. نړیوال ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنه اعلانوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن په خپلو ویناو کې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د لاسته راوړنو او هغو ستونزو په اړه چې ورسره مخ دي معلومات ورکړي. ښاغلی عبدالله پرون ماښام په جنیوا کې د وچکالۍ پر مهال د غذایي امنیت په نوم په یوه غونډه کې وویل په افغانستان کې زیانمن شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
At this stage when Afghanistan is facing a multitude of challenges.
ایوې په دې پړاو کې افغانستان له څو ننګونو سره مخ دی. دا ډیره مهمه وی چې رواني وچکالي پر مهال شته منابع پیاوړي شي، همدارنګه باید دوامدار پر پروګرامونو او سیسو پلانونه عملی شي.
In translate plans into action.
خغلی عبدالله ویل په افغانستان کې په 2 ولایتونو کې وچکالی راغلی او خلک یې زیانمن کړي. د سې ژمې په مازدیګر ولسمشر اشرف غنی هم په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال، د ایران او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره بیلابیلې لیدنې وکړې چې پکې د افغانستان د سولې په بهیر، انتخاباتو او نورو موضوعګانو خبرې وشوې. ملګرو ملتونو ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 161 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویاندې الیس پارکر پرون په جنیوا کې خبرېدلونو ته وویل په افغانستان کې ماشومان له خطرناک وضعیت سره مخ دي. میرون پارکر وایي د جولای څخه تر اکتوبر پورې سروې کې ښودل شوي دا ماشومان د دې لپاره چې پلرونه او کورنۍ یې له پورونو ځان خلاص کړي، د چا په نوم شوي، واده شوي یا پلورل شوي. د یونیسف د ویاندې خبرېدلونو ته وویل له بده مرغه ماشومان اوس په مالي تضمین بدلیږي. د یونیسف په دې سروې کې چې یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو متمرکز ده، ښودل شوي چې د پلرونو د پورونو په دې قرباني ماشومانو کې تازه زیږیدلې نجونې نامزد شوي، تر 11 کلنۍ کم عمره واده شوي او د شپږ هلکانو په شمول یو شمېر د پیسو په بدل کې پلورل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په یو خبر پاڼه کې راغلي چې په تخار کې عبدالله بیک، عبدالباقی ملک زاده، عالم سائی، امیر محمد خاکسار، سید اشرف الدین عینی، غلام سرور سعادت، حمید الدین یولداش، حبیب دانش او نظیفه یوسفی بیک له نورو ډیر رای ګټلی. همدارنګه د په خوست ولایت کې کمال ناصر اصولی، هلمند غفار خان، محمد موسی خاورین او سایر شریف تر نورو کاندیدانو مخکې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه پورې د شاوخوا 14 ولایتونو د ولسي جرګې لومړني نتایج اعلان کړي، او په راتلونکو څو ورځو کې به د نورو ولایتونو رای هم اعلان شي. په بل خبر کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د انتخاباتو او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم به نن اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیات پرون ماښام ژورنالیستانو ته وویل د ولسمشری انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو نیټه یې لا د مخه د حمل د میاشتې 1 اعلان شوي، تقویم چمتو شوی او نن چهارشنبه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یوې علني غونډه کې تصویب شي. نوموړي وویل د غزنی پارلماني انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د رضا آباد سیمې د جامع جماعت امام عبدالغفور جمالزی د سیشمې په سهار په ډزو وژل شوی. د ایران خبری آژانس وایي جمالزی په اصل کې بلوچ و او څلور مرده کې په ملا لګېدلی چې سایه ورکړې. ایرانی چارواکو ویلي تر اوسه د دې وژنې انګېزه نه ده څرګنده. د ایران د 1.8 میلیون نفوسو په سلو کې 10 وګړي سنیان دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګري امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی یې روسیې ته سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نورت د سیشمې پورس په یوې خبرپاڼه کې وویل د هنګري د حکومت دې پرېکړې خپه کړي. د نورت په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې مشر ولادیمیر لیوبیشین او کشر ولادیمیر لیوبیشین به په روسیه کې محاکمه شي او کنه. په بوداپست کې د هنګري د حکومت یو ویاند ویلي د وسلو د دې دوو کاروباریانو د استولو پرېکړه د دې هیواد د محکمې حکم په اساس او د نړیوال اصولو په مطابقت شوي. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان منتقدان تل انتخاب کوي چې نوموړی خپل ځان روسیې ته نږدې کړی او له لویدیځه یې د لرې کېدو په حال کې ده. خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې تمه ده نن د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس اصلي ناسته وشي. نړیوال ټولنه به په افغانستان کې د شویو کارونو ارزونه وکړي او همدارنګه به د خپلو مرستو ژمنه هم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لوکاک پرون له افغانستان سره د مرستو په اړتیا باندې ټینګار وکړ.
We need to spend that money well but also quickly and the scale up that Valerie talked about.
مګبیت په افغانستان کې پیسې ولګو او په بیړنۍ توګه ولګو څو لاړمنو سره مرسته وشیم. همدارنګوري چې پرون په مشرانو جرګه کې د ملي امنیت لوري د علیپور په نوم د یو محلي قومندان د نیول کېدو برته خوش کېدو په اړه باندې بحث روان و. د ملي امنیت رئیس ویل دی په ضمانت خوش شوه.
قانون باید تطبیق شه. این آدم به تحقیق و به محاکمه کشانده میشه. در این قسمت هیچ شک و تردید باید وجود نداشته باشه.
عبدالغنی علی پور شاوخوا دو ورځې د ملي امنیت په توقیف کې و. د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم معاونیت د دوشنبه د ورځې ماښام د علی پور د خوشي کېدو خبر ورکړ. په هلمند کې د سولې د کاروان د غونډې لپاره چمتووالی روان دی.
اوس موږ آمادګي نیسو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته. بالاخره هلمند خلکو ته هلته ګزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي.
د ازادي رادیو دغه سارانی پروگرام ته مو بیا هم خرغلاست ویم. راځو لومړی مطلب ته. تمه کیږي نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی به په څو راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د عمومي وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت او اقتصاد په اړه دې غونډې ته وینا وکړي. د جنیوا د ورځنی کانفرنس د سیشمې پورس پیل شوی او د نن ورځې تر ماښام پورې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالعبدالله نن په یوه غونډه کې وویل سکال وچکالی په افغانستان کې 22 ولایتونه سخت اغیزمن کړي. په دې اړه تفصیل لاجملان پر ریپورت کې.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ژوند او د افغان حکومت د اقداماتو د ارزونې لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګ نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنوا په وخت سهار 9:30 بجو وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریا او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایي رئیس عبدالله د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چی ماموتو د جنوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوی وکړي. دواړه خاغلی عبدالله او خاغلی قیومی د سې شنبې په ماخام د وچکالۍ پر مهال غذایی مسؤلیت په نوم د جنوا د کانفرنس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. خاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالۍ د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایي رئیس په وینا د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 22 ولایتونه وچکالۍ سخت ځپلې دي. خاغلی عبدالله وایي د حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایي مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالۍ په افغانستان کې تر 3.5 میلیون زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالۍ په ټول هیواد کې تر 6 میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایي مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالۍ پر مهال د خوراکي موادو د ډاډ بنولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یامادا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارین فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. ښاغلی لاکوک وایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپناه په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامیې کې ویلي دا دوه ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سې شنبې په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر 60 د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د عبدالغني علیپور مشهور په قمندان شمشیر د خوشي کېدلو په تړاو امنیتي مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته بللي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي غونډې ته وویل عبدالغني علیپور په ضمانت خوشي شوی خو مکلف دی چې پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د علیپور د نیول کېدو او بیرته خوشي کېدو په تړاو د سناتورانو او مشرانو جرګې د رئیس تر انتقادونو وروسته وکړي. عبدالغنی علی پور چې یو محلي قومندان دی په د ملي امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی خو بیرته د ولسمشر د دویم مرستیال په ضمانت راخوشي شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر علی پور د لګېدلو تورونو له امله نوموړی په عزت سره ونیول شو او بیرته په ضمانت خوشي شو. معصوم ستانکزی دغه سرګندونې د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له هغې وروسته وکړه چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو او رئیس د علیپور د بیرته نیول کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی ستانکزی وویل چې علیپور مکلف دی د قانوني لارو نه پر ځان د لګېدلو تورونو وضاحت ورکړي.
تمام اصول قانونی در خدمت گرفتاری از او مراعات شده.
امنیت ملی د په نیول کې ټول قانونی اصول مراعات شوی. ملي امنیت د خپل اطلاعات او کشتی معلومات لمخه خپل کار تر سره کړی. ډېر رضایت ونی رائے وړ او د تحقیق پلان او شکایت داسې دي چې په بل هزار ضمانت کې داسې شته چې یو کس چې تحقیق ته وړل کیږي په ضمانت خوشی کیږي او قانوني ستونزه پکې نشته. قانون باید پلی شي. دا کس باید تحقیق او محکمې ته راوړل شي. په دې برخه کې باید هیڅ شک او شبه موجوده نه وي.
د دې خدمت هیڅ شک او تردید باید وجود نداشته باشه.
علی پور چې په قماندان شمشیر مشهور دی د یک شنبه په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې په لویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشي کېدل وغوښتل. د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبه په ورځ امنیتي مسؤلین د دغې قضیې په تړاو خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دغو مظاهرو کې 8 پولیس ټپیان او د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو 12 غرفې ړنګې او یا سوځول شوي دي. خاغلی برمک دا هم وویل چې دغه مظاهره د مظاهرو له قانون سره سمه تنظیم شوې نه وه، خو مظاهره کوونکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د مظاهرې په جریان کې پولیسو پر دوی ډزې کړي چې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. له دغو مظاهره کوونکو نه امیر یاګانه عظیمي 13 ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره کوونکو اصلې نه لرلې او د تاوتریخوالي اصلي لامل پولیس وو. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال 13 ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي پولیسو د مظاهرې په جریان کې ډزې نه دي کړې. د علی پور په تعهد پاڼه کې راغلی چې دی چمتو دی خپل ټوله وسله تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یو سرتیري په توګه د دښمن پر وړاندې له ملي حاکمیت نه دفاع وکړي. نوموړي همداشان په تعهد پاڼه کې ویلي چې د سپینګیرو په ضمانت به تر هغې په کابل کې وي چې تحقیقات پای ته ورسیږي او د دې لپاره به هره ورځ امنیتي ارګانونو ته ورشي. د دا هم ویلي چې که پر وړاندې د خلکو ادعاګانې موجودې وي حاضر دی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ووایي. عبدالعلي علیپور چې شاوخوا 2 ورځې د ملي امنیت په توقیف کې و، د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم معینیت د دوشنبې د ورځې په ماښام د نوموړي د خوشي کېدو خبر ورکړ. په اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش له علیپور او نورو نه غوښتي چې د هېواد حساس شرایط درک او له حکومت سره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د غونډې په سر کې او د امنیتي مسؤلینو تر څرګندونو مخکې د علی پور د خوشي کېدو په تړاو د سناتورانو تر انتقادونو وروسته وویل چې نوموړی د بیرته ونیول شي چې د هېواد په عدلي ارګانونو کې په قانوني توګه پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه ځواب ورکړي.
زما بیا هم فیصله دا ده، جدیت مندې ده، د سنا مجلس فیصله ده که تاسو تاییدوئ. موږ د هېڅ مجرم د خوشي کولو طرفدار نه یو. د امنیتي مسؤلینو نه، د عدلي او قضایي ارګانونو نه، سره لوی سره باندې غوښتنه ده چې علی پور بیرته محبسته وي. تایید د سناتور صاحبانو.
په کابل کې د علی پور تر خوشي کېدو وروسته د مظاهرو په سیمه کې اوس وضعیت خپل اصلي حالت ته راګرځېدلی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي یو شمېر امنیتي ادارې له قانون سرغړوونکي ماشومان په ناقانونه ډول د تحقیق لپاره په میاشتو له ځانه سره ساتي. دغه وزارت مرستیال قاسم حلیمي پرون په یو خبري غونډه کې دغه ادعا هم وکړه چې له قانون د سرغړوونکو ماشومانو څخه د تحقیق پر مهال امنیتي ادارې حقوقي مسایل په نظر کې نه نیسي. فیروزی عزیزی په دغه موضوع کار کړی.
د افغانستان عدلی وزارت وایي له قانون سرغړوونکو ماشومان د تحقیق پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي، همدا چې امنیتي ادارې په غیر قانوني ډول په میاشتو په توقیف کې ساتي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ماشومان لپاره عدالت تر عنوان لاندې په جوړ شوي سیمینار کې په ټینګار سره وویل چې امنیتي ادارې باید له قانون سرغړوونکو ماشومان په وخت اصلاحي مرکزونو ته معرفي کړي.
په ټوله کې امنیتي ادارې مو کله چې گرفتاري کوي له 3 تر 4 میاشتو پورې ماشومان له ځانه سره ساتي، او دغه ډول ساتل د غیر ماشومانو مرکزونو کې غیر قانوني دي. نو کله چې له قانونه متخلف ماشومان نیول کیږي مخکې تر دې چې تحقیق ته ورشي دوه پړاوونه باید په نظر کې ونیول شي لومړی عمر تعین شي او دویم د مدافع وکیل ورته باید ونیول شي
د عدلی وزارت د معلوماتو مخې په دغه پیل شوی دوه ورځنی سیمینار کې به په دې بحثونه وشي چې څنګه کېدای شي د افغان ماشومانو په ژوند کې بهتري رامنځته شي د عدلی وزارت له حکومت وغوښتل چې باید د اصلاح په مرکزونو کې د شته ماشومانو لپاره ځانګړي روغتیایي کلینیکونه برابر شي همداشان باید امنیتي ادارې د تحقیق پر مهال له دغه ماشومانو سره د ماشومانو په څیر چلند وکړي او ملي او نړیوال حقوق یې تامین شي د ښاغلي حلیمي په وینا د دوی د اصلاح په مرکزونو کې هغه ماشومان هم ساتل کیږي چې ځانمرګ بریدونو ته اړستل شوي وو خو نوموړی وایي ډېر کله د امنیتي ادارو له لورې یو شمېر په جرم محکوم کسان هم وراستول کیږي چې د ماشومتوب دوران ختم شوی وي چې یاد مرکزونه نشي کولای په ښه توګه یې وروزي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو له ډېرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویاندویانو نظر واخلو دا په داسې حال کې ده چې د عدلي وزارت په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې یو د اسلام مرکز شته او له 12 کلنو تر 18 کلنو ماشومان د محاکمو د پریکړو پر اساس تر چکل شوی مودې ساتل کیږي په ورته وخت کې افغانستان کې د یونیسف مرستیال سټیفن سوفی چې د غونډې ګډونوال وو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وشي
په دې برخه کې مهمه موضوع دا ده چې له قانونه متخلف ماشومان دې په کوچنیو مسایلو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه سپارل کیږي هیله من یو چې بندې کېدل د حل وروستۍ لار نه ده
ښاغلی سټیفن ټینګار وکړ چې د ماشومانو لپاره عدالت اړینه موضوع ده او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ځانګړي او اغیزمنې تګلارې جوړ شي چې د ماشومانو ژوند ورسره ښه شي
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوي اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي
په افغانستان کې سوله امکان لري خو زغم ته اړتیا ده دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی د مقالې لیکوال او د افغانستان د ملکي خدماتو او اصلاحاتو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری لیکلي کلونه په دې اړه فکر کوي چې څه ډول باید له یوې ډلې سره چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړې پخلاینه وسي لیکوال له 2001 راهیسې د طالبانو لخوا د افغانانو وژنو ته په اشاره وایي چې اوس د ډیری افغانانو غوندې دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانانو اوږدمهاله غم باید پای ته ورسیږي او مصالحه وسي د مقالې په وینا په مسکو کې د سولې د خبرو اړوند د طالبانو وروستۍ څرګندونې د پخوا په پرتله بدلې وې د ده په باور داسې نه ښکاري طالبان به ومني چې افغان ټولنه څه ډول د دې ډلې له سقوط راهیسې په بنیادي توګه بدل سوی ده په ځانګړې توګه د ډیموکراتیکو فعالیتونو او شذو د حقونو په برخه کې د لیکوال په وینا د دې پر ځای چې په جدي توګه سوله رامنځته سي په چټکۍ سره له طالبانو سره یو معاملې به شي پایلې ونه لري مقاله په دې جمله پای ته رسیږي سوله زغم زړورتیا او ټینګې ارادې ته اړتیا لري او افغانانو او امریکایانو ښکاره کړي چې تر دې زیاته وړتیا لري نن د افغانستان په اړه په جنیف کې د کانفرنس دوهمه ورځ ده په همدې حال کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې وضعیت ته کتلې دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړې له کبله بې ځایه سوي ته د خیمو ورکولو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده دغه ادارې ویلي چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې زرګونو بې کوره سوي ته د خیمو ورکولو لومړی پړاو پیل کړ د روان میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د جګړې او وچکالۍ له کبله په افغانستان کې 2,500 افغانان بې ځایه سوي دي اوس مهال شاوخوا 2,000 کورنۍ په هرات بادغیس او غور ولایتونو کې د بې کورۍ شپې ورځې تیروي د UNHCR د خیمو ویشلو پروګرام به 40 پروازونه وکړي او دا د هرات او بادغیس بې ځایه سوي ته د مرستو برخه دي
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم رازو یو بهرنی مطلب ته د روسیې محکمه پریکړه کړې ده هغه کشتی هغه چلون کې چې د روسیې لخوا نیول شوې دي د اوکراین وګړي دي باید 2 میاشتې په زندان کې تیر کړي 12 اوکراینی بیړۍ چلون کې د روسیې لخوا نیول شوې دوی د غو څلیرښتو بیړۍ چلون کول لړل دي چې د یکشمې پرځ د کریمیا په اوبو کې نیول شوې ملګرو ملتونو عمومي منشي روسیا او اوکراین بیا د یو بل په وړاندې زغم ترابللي تفصیل اجمل اند
د سمنګان محلي چارواکي په دې ولادت کې د ډبروس کرو د وایدو لا 25 سر نه زیاتوالي خبر ورکوي
دا سی شنبه پورز د روسیې وی محکمه د هغه دولس پیړۍ چلوونکو په اړه غونډه وکړه چې د کریمیا په سواحلو کې نیول شوي دي. دا سیمه دا مهال د روسیې تر کنټرول لاندې ده. څلې رښتنه چې د اوکراین د سمندري ځواکونو په درې کښتیو کې سپاره و د یک شنبه پورز د روسیې د ساحلي ځواکونو لخوا ونیول شول. تمه ده چې د دولس نورو اوکراینی بیړۍ چلوونکو په اړه نن د کریمیا په یوه محکمه کې پریکړه وشي. د ریونې د اوکراین او روسیې ترمنځ یو وار بیا کړکیچ زیات کړي. د اوکراینی بیړۍ چلوونکو څخه د یو مدافع وکیل حیدر اسمتوف ویلي محکمې د اوکراینی بیړۍ چلوونکي د کریمیا او بوتا په غیر قانوني داخلېدو په دوه میاشتې بند محکوم کړي، خو که مجرم وبلل شي ښایي شپږ کاله په زندان کې پاتې شي. د یو نیول شوي اوکراینی بیړۍ چلوونکي پلار ویکتور سوروکا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي نه پوهیږي چې زوی چیرې دی. دی وایي دا مهال هم دومره پوهیږم چې انټرنیټ کې معلومات خپاره شوي، یعنی زما زوی واسل سوروکا ټپي او په یو روغتون کې بستر دی، خو نه پوهیږم چې دقیقا هغه چیرې دی، په مسکاو یا کرچ کې. د کمو معلوماتو په اساس هغه په کرچ کې دی، ځینې بیا وایي چې نه مسکاو کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوسني وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي له دواړو خواوو غوښتي چې له زغم څخه د کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له خپل روسي سیال سره خبرې کړي او په دې قضیه کې ترې د نرمښت غوښتنه کړي. خو د استونیا ولسمشر ویلي روسیه غواړي په اروپا کې جګړه پیل کړي. د کریستی کالولیټ په وینا دا اقدام په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال هایکو ماس د هغه غوښتنې په ځواب کې بیا عکس العمل ښودلی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د دې څلېرش بیړۍ چلوونکو د قضیې په برخه کې د منځګړیتوب په اړه کړي. د لاوروف په وینا په دا ډول قضیو کې د چا د منځګړیتوب اړتیا نه ویني. کریمیا ټاپو وسمچیرې چې دا اوکراینی بیړۍ چلوونکي نیول شوي په اصل کې د اوکراین د خاورې برخه وه، خو په 2014 میلادي کال کې روسیې دا سیمه ونیوله او له دې هیواد سره یې یو ځای کړه. اوکراین وایي روسیې په زور د کریمیا ټاپو وسمنیولې، خو مسکو ټینګار کوي چې د دې سیمې خلک د یوې ټول پښتنې په پایله کې له اوکراین بیل شوي او روسیې سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سمنګان ولایت سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ډبرو د سکرو عواید زیات شوې دي. خو د سمنګان د ولایت شورا غړي بیا وایي په دې ولایت کې د ډبرو سکرو قانونه په خود سره او ناقانونه توګه استخراجيږي. د سمنګان د ولایت شورا یو غړی هاشم سروري دا هم وایي چې وسلوال طالبان هم د ډبرو د سکرو له انتقال باج اخلي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د سمنګان محلي چارواکي په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د عوایدو له 15 سلنه زیاتوالي خبر ورکوي. د سمنګان دی ولی بیان صدیق عزیزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نسبت تیر کال ته د روان میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې د دې ولایت د ډبرو سکرو په عوایدو کې 15 سلنه زیاتوالي راغلی دی. هغه وویل چې په روان کال کې د ډبرو سکرو له استخراج څخه حکومت خزانه ته 2,293,000,000 عواید ترلاسه شوي دي. ښاغلي حزیزی په دې اړه وویل د سمنګان دیوالی ویان صدیق عزیزی وایي چې د ډبرو سکرو عواید د زیاتوالي اساسي عمل د ډبرو سکرو په استخراج کې زیاتوالی دی. د ښاغلي عزیزی په باور چې د قانونو د استخراج د قانون پر بنسټ باید د ډبرو سکرو څخه د ترلاسه شویو عوایدو 15% په دې ولایت کې پر پراختیایي پروژو ولګول شي، چې سیمه ییز چارواکي غواړي په دې پیسو د دریسوف بالا او ایبک ترمنځ غځېدلې لاره بیا ورغول شي. خو تر دمه دې غوښتنې ته چارواکو مثبت ځواب نه دی ویلی. په عین حال کې د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري وایي چې د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو لویه برخه په غیر قانوني ډول د محلي زورواکو لخوا په خود سره توګه استخراج کیږي. هغه وویل چې د سمنګان له مرکز ایبکار سره د دریسوف ولسوالۍ په لاره د دولت مخالف وسلوال د ډبرو سکرو د انتقال له کاروانونو څخه باج اخلي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
دغه کانفرنس د افغانستان لپاره یو کلیدی او ډیر مهم دی او افغانستان د رهبری لپاره د مهمه د نړیوالو توجه ځان تر جلب کی او هغه مشکلات چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو چې هغه ملي مسایل دي چې په هغه کې د نړیوالو سره کومک او همکاري وغواړي مثلا د افغانستان کې د سولې موضوع ډیر مهم دی همدارنګه د فوز د تقویې او تجهیزات ډیر مهم دي
دا ډیر مهم په دې خاطر دي چې دا یو نړیوال کانفرنس دی او د نړۍ د ډیر وادونو یعنی د شپې ته هیوادونو هغه د بهرنیو چارو استازي وزیران هغه لوړپوړي چارواکي راټولېږي د فینځه دیش نړیوالو با قدرت موسسات هغه استازي راځي هغه هم کوشش کوي او دا ځل به یو خوشبختی دا هم د چې مشری افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کوي او دغه ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي نو دا یو خوش خبری ده او ان شاء الله زه مطمئنم چې د افغانستان ټول ستونزې او مشکلات ولسمشر شریکوي هغه به شریکه او بل خوش خبری ده چې دغه کانفرنس دوه ورځې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هم ځانګړی شوی دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپل مرستو ژمنه اعلانوي او هم به د افغانستان له حکومته د تیرو کړنو معلومات واخلي ملګرو ملتونو ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ماښام په تخار او خوست کې ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل په خوست کې کمال ناصر اصولي هلمند غفار خان موسی خاورین او سایره شریف بریالي شوي همدارنګ په تخار کې بیا عبدالله بیگ عبدالباقی ملک زاده عالم سای امیر محمد خاکسار سید اشرف الدین عینی غلام سرور سعادت حمید الدین یولداش حبیبه دانش او نظیفه یوسفی تر نورو مخ کیدیم د انتخابات خپل کمیسیون همدارنګ ویلي د ولسمشری انتخاباتو او غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم به نن اعلان کړي د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم پرون په ډزو وژل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګری امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی روسیې ته سپارلی لاند خبرونه مو واوریدل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ اوس هم ورزو هلمند ته یو راپور به د سولې پاړه واورو د سولې ولسی حرکت غړي برته هلمند ته ځي د دې حرکت غړي چې څو میاشتې وړاندې پر پخو کابل او د هغه ځای پلوڅ پخو بلخ ته ولاړل غواړي برته هلمند ته ولاړ شي او خلکو ته د خپل لاس تراوړنو معلومات ورکړي په دې اړه الیاس دایي یو رپورت جوړ کړی
یو شمیر ځوانان راټول سوي دي او بیرته پر هغه ځای چې نه میاشت وړاندې جمع سوی ول خیمه دروي په هلمند کې د سولې د پیلسي ولسی حرکت غړي غوړي لشکرګات راسي او د یو نوی طرز عمل سره د سولې په اړه خپل حل زلو ته دوام ورکړي او د تیرو نه میاشت کړون په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کړي
دا لږه دا بغلوته څه پکو ده تا چې هغه یو ورډیل تور پورته کاجي چې هغه راښتو سه هغه یو ور یو څنډ بیا خو ته کاشي
په لشکرګا کې د دې حرکت د غړو او تنظیم کوونکو یو هم فرهاد داوري دی دا زه ډیر ډول راتلونکو پنځ شنبه به د سولې د ولسی حرکت د غړو عوام خلګو یو لوی غونډه را بولیو د خپل کړونو پاړه به ولست معلومات ورکوي
اوس موږ مدګین سوچي د حرکت غړي راځي هلمند ته بل اخره هلمند خلګو ته دلته گزارش ورکي او بل اخره د سولې د حرکت وهم پړاو شروع کیږي دلته به موږ د پنځ شنبه په ورځ باندې پر یو بجای لوی غونډه جوړ کو بل اخره د لوی غونډه کې دا یو ځل د سولې ژغ پورته کو او بل اخره د هلمند څخه د سولې ژغ بیا نوې کو نارا پورته کو ترڅو دوهم پړاو را شروع شي او دوهم پړاو به زموږ ولایت
ولایت ګرځېدل دي او بیا وروسته خپل نور کارونه بیا مخته وړو.
په هلمند کې د پیل سوي ولسي حرکت غړو دروان مریسکال د حمل یوې د میاشتې پر درېمه نیټه د هغه ځانمرګي برید وروسته د طالبانو حکومت نه د سولې غوښتنه وکړه چې لامل یې شپاڼس کسان ووژل شول او دوه پنځوس نور ټپیان شول. هغه برید د لشکرګاه د دوهمې اوزې مربوط د تور ټانک په سیمه کې د یوه ورزشي لوبغالي تر څنګ په داسې حال کې وسو چې ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په لوبو بوخت ول. د برید سیمې ته نږدې په هماغه کوڅه کې یو ځل بیا خیمه درول کېږي چې نوم یې له وړاندې سوله ټاکل شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي هم د سولې د ولسي حرکت د غړو په بیرته راتللو خوشحاله دي. دوی وایي غواړي پوسی چې د سولې په نوم د هلمند نه د پیل سوي حرکت غړو څه ډول خاطرې خپلې کړي دي.
نوم یې الطاف خپلواک دی او د لشکرګاه شریف تن اوسیدونکی یم. د سولې حرکت چې څو میاشتې مخکې پیل شوی و دوی به موږ ته خپل راپور یا هغه څه چې کومې لاسته راوړنې لري هغه کوم مشکلات سره مخ شوله هغه به دلته موږ ته ووري. دغه هغه به چینې واورو موږ به دوی ته ښه راغلاس وای او موږ په دې پوسو چې په راتلونکي نوي پلانونه څه دي.
زما نوم محمد زاهد دی. زه د ولسي حرکت د دغه غړي چې کوم چې کابل ته تللی دي د دوی ښه راغلاس باندې ډېر خوشحاله یم او هر کله باید چې موږ راس دی راس دلته د دې لاسته راوړنې وګورو او د دې چې د کوم مشکلات سره مخامخ دي هغه وګورو او موږ باید د
د سولې د ولسي حرکت غړو دروان مریسکال د سور په میاشت کې د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه وروسته تر هغه چې طالبانو مساکلات د ورتګ نه منې کړل کابل ته په پښو حرکت وکړ او تر دوه میاشتې مزل وروسته په کابل کې د یو شمېر مهمو هیوادونو له دې جملې پاکستان سفارت مخې ته خیمه ووهل او د هغوی نه یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. دوی تر څه ځنډ وروسته په لوڅو پښو د بلخ مرکز مزار ته هم لاړل. په پیل کې د دې حرکت سره یو شمېر ښځې هم یو ځای سولې چې وروسته د دیني عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ کورونو ته ولېږل شوې. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د دغه پروګرام وروسته راپور. په کونړ کې معلولین وایي پخوا په اسداباد کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ موجود خو د یو میاشت کېږي چې یاد ورکشاپ بند شوی. دوی له دې عمله لګڼو ستونزو سره مخ دي. له حکومت هم مرستندوی ټولنو غواړي چې بیرته ورته د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ فعال کړي او د دوی دغه ستونزې رفع کړي. روحلان وري په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم درته وړاندې کړو.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو هاشم خان چې خې په خې په روان جنگونو کې للا سور کړي دلته ورته پوخا مسنوي پخه جوړه شوی و خو اوس وای په جوړه شوی پخه کې ستونزې پیدا شوی. ل سرکانو څخه اسداباد تراغله څو ورته پخه به ورغوي خو دلته د ورکشاپ دروازې بند دي. دومره کرای هم نه لري چې جلال آباد ته لاړ شي.
دلته راغله مخکې ماته د ورکشاپ پخه جوړه کړي و اوس په ښه کې څه نقصان راغلی دی چې رالمه کاریګرې نشته دی ورکشاپ بند شوی دی او دې نه مخکې یو معلول مال هم مخې له راغی هغه همسا په کار وي هغه ویلې چې ورکشاپ بند دی څوک نشته ډېر په پریشانۍ باندې یعنی لاړو. چا چې ورکشاپ بند کړی موږ د هغو نه خواست کوو چې دا ورکشاپ خلاص کړي ځکه چې موږ دې نه جلال آباد ته نه شو تللی کابل ته نه شو تللی او ځایونه لرې لرې دي غرنۍ منطقې دي. کله چې موږ د ورکشاپ ته راځو هم په ډېر مشکل لازو څوک د دانګام نه راشي څوک د ګنګل نه راشي څوک د سرکانو نه یو ځای بل ځای نه.
د نرنګ ولسوالۍ د باډیل درې اوسیدونکی دولس کلن عرفان هم معلول دی. د مصنوعي پخې پنجه ماته شوې دلته د ورکشاپ بندو دروازو ته لاس ترزنی ناشته
دلته راغله من دا په همې خراب شو د پنجې ماته شو د دلته نه جوړیږي نو چې په غریبي د دې مو چې کته تلې او موږ هم دلته راغله.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو تن مسول ابن امین حنیف وای معلولین ورکشاپ باندې دو سره زیاتو مشکلات سره لاس وګری واندی. دوی لری لری ولسوالۍ په دینیت د پیورتیا او بیر غونی ورکشاپ ترازی چی یا نوی مصنوعی لاس او پخی ورته جوړی شي او یا هم جوړ شوی اندامونه ورته ترمیم شي خو کله چې وګوري چې د ورکشاپ دروازې تړل شوی نو ناهلی ودرېږي.
تغویل چرې به تور کولې، ماوساګان ورکولې، مصنوعي عذاب جوړولې، ورته همدارنګه فستراپي برخه و دغه ډېر کارونه به کول. دا چې د غیر موسسي ډونر خانه دغه فند خلاص شو، قرارداد ختم شو، نو هغه ولاړو دغه ورکشاپ فاتې دي. د کونړ مالولین د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي. تقریبا د اوسم د لس پنځلس نفر مالولین ناسي بیچارهګان د ډېر لور ساخونه راغلي دي. هوټل مسافر شربانې دغه د روډي خوراک قربان راشي کری قربان نشي، دغه مالولین نش کولې چې نګرار ته لاړ شي چل د خدمت وړاندې شي.
په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري هم د ورکشاپ تړل کې دو سره د مالولینو د ستونزو زیاتوالی مني او له اړوند ادارو غواړي چې بې وسو مالولینو ته د ورپېخو مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
دغه پروژه د کونړ میشتو مالولینو لپاره نه، بلکې د نورستان د مالولینو لپاره ډیره ګټوره وه. دلته د هغوی ستونزې به حلېدلې، د هغوی مصنوعي اعضاء چې کله به خراب شو د هغې ترمیم به کېده، هغه مالول چې فیزیوتراپي ته ضرورت لري د هغې فیزیوتراپي به کېدله. متاسفانه چې دا په نږدې وخت کې دا بنده شوې ده. د کونړ مالولینو ته، د نورستان مالولینو ته ډېرې ستونزې دي. هیله مو دا ده چې اړوند موسسات د ولتیا او پرمختګ موسسې سره چې وسایل ټول مکمل لري دا غوی سره همکاري وکړي ترڅو چې زمونږ د مالولینو ستونزې حل شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ د یادې ستونزې د حل کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د مالولینو شهدا وو یو نوې مستقله اداره جوړ شوې ده په راس کې عربي صاحب ده، هغه د منګ دي دوست ده. دا اوس په تلیفون ورته کوم او دا موضوع به د ساره بیا ان شاء الله پیل کړي او دا به زه جدي کنټرولوم، جدي تعقیبوم. په دې ارتباط خو زه به عام قمانداني ته وظیفه ورکوم او ورکړم دا نو ولسوال خبرې وکړي یا ماین وخت مرته ټاکم.
معلولین په داسې حال کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو او ترمیم د ورکشاپ بندېدو ستونزو سره مخ کړي چې اوس هم په هیواد کې جنگ روان دی او هر ورځ په لسګونو کسان یا وژل کیږي او یا هم ټپین کیږي چې اکثره ټپین معلول کیږي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د معلولو کسانو د لاسنیوي په خاطر دغه ډول ورکشاپونه پرانیستي پرېږدي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په همکاري درته وړاندې کوم. د اونۍ هم تاسو بیلابل پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې دي. په نوبت به خبره کوم، خو په سر کې غواړم د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د ځوانانو د بیکاری پر ناخوالو د لایلو باندې شغیږي. ورسته به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی څرګندونې هم وورو چې د صنعت پراخوالي له کبله د کار موندنې پر څرنګوالي خبری کوي. آزادی رادیو سره دا څرګندونه کړې دي. لومړی به د اوریدونکو پیغامونه واورو، بیا به ورسو مرکته.
الو ورور ساند بخیر خیرته ده جوړ. زه شیر محمد د بغلان ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شکایت دار چې په بغلان ولایت کې ډېر غریبي ده او د کارونو سره خلک ځوانان په وچه ولاړ دي، د مجبور شوی دي چې بار ملکو ته لاړ شي. ما وزغ دی و بار و هټو لغه ته ورسي، وزیران ته ورسي. وسلام، زند آباد، مولستان.
السلام علیکم. زه د پلار یو زویم، نامه دی احمد. پنځه انډیوالان لرم. په باره دی کار او د بیکاری کې غواړم چې یو پیغام درته ثبت کړم. یو انډیوال مې د دې شوکې ده غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقوي دې ته. راځه چې ولاړ شو طالبانو ته، طالب به شو، موټر سایکل به ولرو، د دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیقات. خو زه پلار په دوکانداري مصروف کړی یم، داسې راسې ما تشویقوي. زه ورته هم خلاص نه یم، زه خود خوند خوراکي دا مې غوږ شو له تا سره ولاړ شم، خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم، دا راځي، دا بیا دې شوکې ده چې لوپری وکړي. تازه چې ولاړ شو نن له مکتب هلته ډېرې ښې انجینر روانې دي، بله زه به ورسره ملاقات وکړم، مخرونه هم له هغې سره خبرې وکړي. دا خو ما هم زړه غواړي، خو دا خو ښه کار ده. خو بدبختانه چې زه چې زه پلار لرم چې زه که اوس دوکان بند کړم ولاړ شم، خو میګا چې ورسم دا مې وایي خلاص نه یم، دې کارت خلاص نه یم. روزګار نه یم بل راځي دا راته وایي زه پرون تللی وم هلته انډیوالانو ناست و ښه چرس مو څکول تاریخ مو څکول ګپې مو وکړې بانډار مو وکړو راځه سنن تم راسره ولاړ ما خو هم زه غواړي خو نه یم خلاص روزګار یم نه یم کاشکې زه هم خلاص وای چې تللی وای در سره یا له دې هم پاتې سم بل راځي تا ته وایي راځه چې ولاړ شو محلي پولیسو ته هلته وطن خدمت به وکړو وطنه چې دفاع ده خو هم ښه کار ده والله ډېر خوند هم را کوي باید وطنه چې دفاع وکړو ښه دلاور کسان به شو سلام په غاړه کې دینجر او موټرې به م لوکس پیدا کړو خو زه نه یم خلاص خو نه مې پرېږدي پلار مې وهي دبایي مې کاشکې زه خلاص وای خو بالاخره دا ټول مایسه کېږي او راچې یو بل انډیوال بیا لرم دا راته دي بل خلکو غیبت کوي شیطانت کوي راځي راته وایي چې درازه دې ښه پلانې داسې وهسي نو زه دا وایم کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله ومن راولي ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي نه نه امنی پیدا کیږي نه دربدری پیدا کیږي نه رشوت پیدا کیږي هر څوک خپل کار باندې مصروف شي سار کار ته ولاړ شي بیګا کور ته راسیستلی پریږدي نو هر سړی خپل کار مصروف د ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکیږي وسلام باشتره
اجي محمد من کندهار ته د ځوانان د تاریخ په باب ونه ولا ځوانان اصول خپل د کار ته له پانتونه سفارې دې نور کار نه ستو تشل شخصي مخبو پانتونه سفارې دې نور کار بار نه ستو تشل یو مخنیو په اړه د دې ځایو کې او تر دې چې چلمانو ته وشتي دا چلمان یو پښتو کلانو ته ازانو دې په دې سره چې ان دې ګرځي چې دا پلان چې په خلاصه چې په ریژن اخست وښانه خسته به سره مو کړو او خلکانو باندې خبرې راوړل چې نو نه خاص نه د کومه څه په دې کې دا څه خل به ټول دې فریټ نه چې نه دې نه کړی چې په دې د شهر نه چې څه دې په دې واښ پر مخه وختوي او اینده دې خلاص کړی دې خل په دې باندې چې دې له تاسو سره شمه کې چې څه 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 لري او ټول دا هغه ورته چې کار کړی دی او خالص ورته وایي چې ترکیه ته د دې نوو امریکا تاسو